سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د بريټانیا د سفارت شارج د فیروای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوی پادیدن د ګمرل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. نوموړی وایي چې د ده سفر د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره د برېټانیا د ژمنې څرګندونه کوي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برېټانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښېګڼې لپاره هیله څرګنده کړې ده او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نه یې غوښتنه کړې چې برېټانیا ته دې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. پر افغان ښځو نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برېټانیا او د نړۍ نورو هیوادونو یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولې دي. په سمنګانو کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکز بکخر کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته که څه هم د مخدره موادو د تولید کچه په نسبي ډول کمه شوې خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشۍ بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمني له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشۍ بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د روچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او معیوبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د روچرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقونو سازمانونو اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د اصولي ولسه نور هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دي. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. او اروپایي ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د رغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهماتو او توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپایي ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هیوادونو اروپایي پارلمان توافق کړی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړې کړي. دا موافقه د اروپایي ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کېږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د استولو د پراختیا لپاره یې کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو تخبل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه یې محدود کړي دي. دا چې د طالبانو سواب د شارج دفیر ته څه و دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې کارګر ماشومان ډېر شوي دي. همدارنګه بیا په کونړ کې د اقتصادي ستونزو له امله خوارځواکي ماشومان ډېر شوي دي او په دې وروستیو کې هغه کسان یا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري ویل کېږي چې دوی ډېره په خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي. د دې سره څنګ کې په نړیوالو مطالبو کې به دا هم درته ولرو چې جرمني اوکراین ته د خوشۍ مهماتو لاستولو سره مخالفت کړی دی. دا چې علت څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مغواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بريټانیا د سفارت شارج د فیروای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د خزونجونو حق حقونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن وايي کابل ته د دې لپاره تللی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو لپاره یو حل لار ومومي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان او نړیواله ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره لري. روبرټ ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرۍ په زغرده یې هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول لنجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یوه امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی له غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی وو. ښاغلي متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هېوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه د طبي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال ساتنې متخصصان بیا وایي افغانستان د هغو تاوانونو په بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه ولي پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخې د روان کال د اوري میاشتنه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونه پترس کې د 3240 د مړینی او چباندې 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړیدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډیر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زیوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې لکه بلې اقلیم ته زیان رسیږي ډېر وانډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلونو کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغیزمن ده. همدارې د لامل کیږي چې بارانه کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې بارانه وريږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د حقوقو مشرحي دربار وايي د زکړو سره د طالبانو د جګړې غیظ به پر څو افغان نسلونو سیوري وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې د طالبانو سره په باندې کې د زکړو فعال متولوي ساده په اشاره لیکلي چې هغه څه چې ل څه باندې درې مشرحي سي زنداني دي خو جرمې څه دي تفصيل په دې راپور کې.
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سر فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندان کېدو نږدې ونه وي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشرحي دربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هی دربار د چهار شنبه پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندي دی خو جرمې څه دی. نوموړي وړاندې لیکل چې ویسال ډیری مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولې دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دیرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډیر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هیڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. زه خپل اوسمهال په ډیر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هیڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو دوی ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
بلبلو بیا په د افغانستان په سویل کندهار کې کارګرو ماشومان یا په ټوله کې ماشومانو کار کولو ته مخه کړې ده د چیلتون صدی په دایره پور کې اور
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوه بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سر راځم بيدر ټولو خربز بیا وبشر بیا راځم بیا ټولو بیا ځم کوته زما په بوت په درس سره مجبور د پلار سره کار کوم. سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده د مکتب عمر د سوایم سرازم یو شیرس جوړ
د دې ماشومان پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ لخپل دوه ماشومان سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کول توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبورې د غبز د زمن مر سره خته دي سار اوز مخانز په 300 افغانۍ باندې 1000 دي خښتو نو دا کار کول ته په یو باغ کې پراته کندواله باغ ده هغه کرایه راچ غواړي زمين می مکتب مدرسه نسی ویلې نه مجبوری ده وسی نه لرو سروایستو داسې مجبور یو شای لرو نه اوس می دا زمان را سره خته کړی دي هغه ورته ګوره دغه سر ده داسې دا ولکه دې پیسې لرم دغه مؤمن می بیا بغوګو کونده ولکه پیسې لرم سی یو سم بس په منه باندې وړو راوړو هغه کله په لوګي کله په تندي بس داسې کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پورې وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پورې وړي تقریبا و یو ډیر سلويک زر افغاني را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسایته دلته اخته یو بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی لګرمې مریضان دي څنګه لري داسې مجبورې وروره شي نه لر ولکه چا کومک سره کړی لا شي لا سو کراغلی.
دا په داس حال کې د چې څوبر زبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو جرمني او اوکرين ته د خوشي مهمات او لوستولو سره مخالفت کړي. خوشي بمونه یا مهمات هغه وسلې دي چې د نن نور کوچنی بمونه پکې دی او د ولسی خلکو د ژوند لپاره لوی کوخ بلل کیږي. د خوشي بمونو د مخنیوي کنوانسون د دې بمونو کارول غیر قانوني بلل دي خو متحده ایالات چې اوکرين ته د دې ډول بمونو د استولو په اړه جدي خبر کوي د دې کنوانسون غړیتوب نه لري. تفصيله د احمد تکل په راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هواد یې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې د ملکی وګړو د وژنې په خاطر د نړیوالو لخوا غندل کیږي چمتو کړي. د بشري حقوقو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی او میرمن بایربوک وویل جرمنی چې د یو سلو یو لسو هیوادونو په ډله کې د کلستر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو د کنوانسیون غړی دی هم د دې کار مخالفت کوي. متحده ایالاتونه د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. لمیرمن بایربوک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. دې په ځواب کې خبریالانو ته ویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړې اشاره د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د 2000 کال موافقه ته وچې د خوشحالي مهماتو پر کارولو زیرمه کولو تولید او لیږد بندیز لګوي. متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي خو تر اوسه اعلان نه دی کړی. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړه شي او اټکل کیږي چې باسونه به تر ډیره د اوکراین جګړې ته ځانګړي وي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ پر روسیې او اوکراین غږ کړی چې د خوشحالي مهماتو کارول بند کړي او له متحده ایالاتونو څخه هم غوښتنه دي چې دوی ته دا ډول وسلې نه ورکوي. د ټولنې یادونه کړې چې روسیې او اوکرين دواړو له دې ډول وسلو کار اخیستی دی او په اوکرين کې ملکی وګړي هم وژلې دي. خوشی مهمات هغه بمونه یا توغندی دي چې په منځ کې نور وړ بمونه ځای پر ځای شوي او چې وکارول شي نو دا وړ بمونه شاوخوا خوريږي او په یو پراخه ساحه کې خلک وژني او هر سلمین زوړي. دا ډول بمونه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ملکی وګړو ته اړوي. همدارس د دې مهماتو د منځ کوچنی بمونه چې له خوشی کې دورسته لنه دي چودلې د یوګدې مودې لپاره پاتې کېدای شي او د جګړو له پای ته رسیدو وروسته هم ملکی وګړو ته لوی ګواښ پېښولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ملګری ملتونه وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د جدي سرغړونو شاوخوا 3000 پیخي ثبت کړي دي. د سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه پکې خبرداري ورکړې ده. راپور زیاتوي چې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیخي په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د وسلوالو شخړو پر مهال ثبت شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې لمشمانو سره د تاوتریخوالي ډاک چلند او په جګړه کې د هغوی استخدامولو پاړه اندېښنه خوده ده. دغه سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه خوده او د ماشومانو په اړه تاوتریخوالي او استخدام پیخي هم ثبت کړي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د ماشومان استخدام او له ماشومان سره د تاوتریخوالي اول 190 پیښې ثبت شوې دي. ګوتریش په دغه راپور کې زیاته کړې چې ملګرو ملتونو د 190 ماشومان چې 230 حالکان او 180 انجن پر وړاندې 190 جدي سرغړونې تایید کړې او ویل چې 14 ماشومان د ګڼو سرغړونو قربانيان دي. سربیره پر دې ملګرو ملتونو په 2022 کال کې تلور 340 د نوې حالکان استخدام او کارول د طالبانو لخوا چې په تیرو کلونو کې پیښوي تایید کړی دی. راپور په دوام طالبانو هم په 2022 کال کې د ملي مقامت جبي سره د تړاو په تور نشپته حالکان نیولې او ویل شوی چې نوښتي خوشی شي او دوی په بند کې وژل شوی دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملي مقامت جبي په نوم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړی دي. ای طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد او د ملي مقامت د جبي د مطبوعاتو مسول هوشنګ سای دغه راپور تر خبرېدو پورې د بلګرو ملتونو د ادعا اړه د ازادي رادیو پښتنه ته ځواب ور نه کړ خو دوی مخکې لدی دا ډول ادعاوی ټولې رد کړې وي. په ورته وخت کې یو شمېر قربانیان او کورنۍ هم د خپل ماشومان د جګړې لپاره د استخدام دردونکې کیسې لري. د لوګر ولایت اوسیدونکو یو مېرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو راپور کې خپور شي په جنگ کې د خپل دی خپلوان د کم عمر زامنو د استخدام په اړه کیسه کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال وړاندې د دې د خپلوان د 15 زامنو څخه څلور چې جنگ ته استخدام شي وو څلور واړه وژل شول او یو هم مغزی صدمه وکړه.
د زمن عمر یې ډیر کم و. څلور زمن یې شهیدان شول. یو بل یې هم په یوې پیخه کې فایر ور باندې وشو او ټانک ور باندې چپه شو. مغز یې زیان ولیده. د مور اصاب یې خراب شوی.
خو دې دا مشخصه نه کړ چې دا حالکان د کومې ډلې لخوا استخدام شوی وو. ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومان کارپوهان هم د ملګرو ملتونو دا راپور تاییدوي او وایي چې خکېلې ډلې تر ډېره د دغو تنکۍ ځوانانو له احساساتو او اقتصادي وضعیت ناوړه استفاده کوي او په جګړې ته استخدام کوي. د ماشومان کارپو ډاکټر محب زغم ازادي رادیو ته وویل
همدارنګه بیوزري او فقر هغه عامل دی چې ممکن د ماشومان د پیسو لپاره ژوند د جګړو کې کوتوه. او دریم مسله دا ده چې په مدرسو کې معمولا د جهاد په خاطر تاریخ کېږي او ماشومان ذهنن دې ته چمتو کېږي چې جنگ ته لاړ شي او جهاد وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو لخوا له ماشومانو سره د تاوتریخوالي او استخدام خبره مطرح کیږي، بلکې په تیر جمهوری نظام په وخت کې هم ښکېلې ډلې په افغانستان کې د ماشومانو په استخدام او کار کولو تورنې شوې وي. خو په جګړه کې ښکېلې ډلې تل دا تورونه رد کړي او بې بنسټه بللې دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د پجګړه کې له ماشومانو د استفادې پړه ورزو په ختیس کې بیا په کونړ کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالی سره په کونړ کې د خورځواکو ماشومانو شمیر ډیر شوی دی. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالی او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولې او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې سا وچلیږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړې، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندی شوی دی.
دالک مراوسته دا نه غس بیکار دم کارت له ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه 15 لسره زل کا کارت نه والی کن څلور کړه تیر بیره نه کارت واری بیچ بی 15 لسره ز بعد بیرار مو بیرال بیر وو غلګه مخ ډیر بیکار اوس خوشو.
عبدالرحمن هم دغه روختي مرکز ته خپل خورزوا کې ماشوم راوسته. وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویتامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د خپالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځوا کې ماشوم رنگي غوړې دلې دي.
ماشوم مې راوسته د خوار ډېر دي کاټې ولا ساس کړي دي او مواد لپاره مې راوسته مواد ورکوي وس سخه دي. بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي بس وس وزن یې ډېر شوی دی خوشوي هم دي.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځوا کو ماشومان شمیر زیات دي او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي. خو د ماشومانو د خو ودی او لخوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدی او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موقع د یو د سشارې 15 څخه کمی موږ سره د شدیدې سویتریا په کریټیریا کې شامل شي د هغې دپاره موږ دلته مواد لرو. هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي، تقریبا یو پاکټ دو پاکټ درې پاکټ تر څلور 15 پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي. حفظ الصحه صحیح باید مراد شي، باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي، نور څه ورنکړل شي. بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمیمه غذا ورکړل شي او
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی او شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي. له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالم وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار ځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږون ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
تعلیم د افغانستان
د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکي سی د شذو پر مخ شوونځي خلاص کی ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیار کې پات کیږي موږ افغانان دا سینه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې ار کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی خپل نصاب دې ورته برابر کی خو بالاس په ار کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول